Amerika.
پاکستان باندې ډېر فشار دی.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جنرال عبدیانی د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د جرمني حکومت وایي په افغانستان، مالی او څو نورو هیوادونو کې خپل پوځي ماموریت نه ختموي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي دي د رقه خار 95% د دوی تر کنټرول لاندې راغلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د اتومي تړون درناوی کوي، تهران هم په خپل تعهد ولاړ دی.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. نن د چهارشنبه ورځ د میزان د میاشتې 26مه د اکتوبر د میاشتې له 13مې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د طالبانو په پرونیو حملو پاکستان غواړي دا ثابته کړي چې په طالبانو اثر رسوخ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
کارپوهان وایي په پاکستان کې د حقانی شبکه نه بلکې نورې تروریستي ډلې هم د پټېدو مرکزونه لري.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی.
او حکومت د خلکو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د سواد کچې په لوړولو کې د پوهنې د وزارت سره ودرېږي.
لټولو دینی فرهنګي مدني ډلو په ځنګړې توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوي چې د سواد اموزې د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت ترڅنګ ودرېږي.
قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره او سرته زیبا خدم ته دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس غنی نن د جنرال عبدیانی د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د غرمې نه مخکې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د پکتیا د امنیت قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. جنرال عبدیانی پرون د پکتیا د امنیت په قومندانۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې ووژل شو. جمهور رئیس غنی د جنرال عبدیانی کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې عبدیانی په زړورتیا او متانت خپل دنده ترسره کړه.
افغانستان د دښمنانو ته زه وازی وایم، دا عبدیانی زرها عبدیانیان روز دا وطن ته په سپکه مه ګورئ، دا لوی ګران دی. موږ د سولې لاسته وړاندې که تاسې دا فجایع کوئ ولست افغانستان ولا مایکرام د افغانستان دا با په یو صف کې درید.
ارګ په دې ارتباط یو بیانیه خبره کړې ده. په دې بیانیه کې راغلي دي چې جمهور رئیس غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته ویلي دي چې د جنرال عبدیانی د طرفي او کورنۍ ته د یو اپارټمان د ورکولو وړاندیز ترتیب کړي او جمهوریت ریاست ته د منځوري د پاره وسپاري. جمهور رئیس غنی په دغه بیانیه کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې ویلي دي چې که تاسې دغه سي اعمالو ته ادامه ورکوي نو افغان ولس به مو په مقابل کې ودرېږي. د جرمني حکومت ویلي دي په افغانستان، مالی او سونورو هیوادونو کې خپل پوځي ماموریت نه ختموي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینه افغانستان، مالی او سونورو هیوادونو ته د دریو میاشتو لپاره د خپل پوځیانو د استولو پروسه په داسې حال کې وغځوله چې میرمن ملکر د نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. د جرمني خبری آژانس د راپورت له مخې د انګلا مرکل کابینه همداشان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ضد د جرمني د هوایی ځواک د اکتشافي پروازونو د دوام پریکړه هم کړې ده او ویلي دي چې د عراق په شمال کې به د کوردی ملیشو روزنې او نور ماموریتونو ته هم دوام ورکړي. د جرمني د کابینه دغه پریکړه د هغه هیواد د پارلمان تایید ته اړتیا لري، خو داسې بریښي چې پارلمان کې به ورسره مخالفت ونه شي. لکتر لګه شپکتنه نن هغه وخت د پاکستان په جنوب لیدوس کې وژل شول چې د پولیسو په موټر د بم حمله وشوه. د دې خبر تفصیل خایسته سعادت لامل ولی.
چارواکی وایي د پولیسو موټر د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د سریاب په سړک روان و چې مخې ته یې د موټر بم چاودنه وشوه او لکتر لګه څلور پولیسان ووژل شول. د شلو نه زیات نور کسان په دې چاودنه کې زخمي شول. تحقیقات روان دي چې معلومه شي چې دا ځانمرګي بریدو او که لبمونو ډک موټر پر ریموت کنټرول د پولیسو د موټر مخې ته وچول شو. د بلوچستان ایالت د تیلو دغه غنی سیمه د بلتون غوښتونکو او د اسلامي دولت د وسلوالو د بغاوت سره مخ دی. د رویټرز خبري آژانس وایي پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د اقلیت روهینګیانو زرګونه مهاجر چې په میانمار کې د تشدد نه تښتیدلی دي په بنگلاديش کې د نوې ستونزې سره مخ دي. بنگلاديش ته نوې مهاجر ورسیږي او په سرحد کې زرګونه مهاجر انتظار دي. یو مهاجر وایي په برما کې چې پاوس په منګه باندې قیودات وضع کړل، منګه ډوډۍ نه درلوده چې ویخرو، نن شپه مو په ډیرو مشکلاتو ځان دلته رسولی دی. اته ورځې مو مزل وکړ ایله بنگلاديش ته ورسېدو او دلته د بنگلاديش سرحدي ساتونکي موږ نه پرېږدي چې بنگلاديش ته داخل شو. یو سرحدی محافظ ویلی دی منگ زیاتره کمپونه بیخی ډک دی، منگ دوی ته ډوډۍ او اوبه ورکوو، دارو درمل او نور ضروری شیان ورسوو. دا نه ده څرګنده چې تر څه وخته پورې به بنگلاديش ته د داخلېدو لپاره په سرحد کې دومره ډیر روهینګیایي مهاجر انتظار وي. د امریکا په مشه ائتلاف په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جګړه کوي او وایي د عراق 95% خاوره تر کنټرول لاندې ده. یوه ورځ مخکې د سوریې دیموکراتیکو قواو اعلان کړ چې د سو میاشتو جګړو نه وروسته یې رقا ونیوله. د ائتلاف نطاق ډګروال ریان دلن ویلی دی نن د رقا د ښار د اخري بلاکونو پاکول او چک کول هم ادامه لري. د عربو د ملیشو او د کردانو نه د تشکیل شوې دیموکراتیکې قوې نطاق ویلی دی په رقا کې جنگ ختم شو او دغه قوه په ښار کې ماینونه پاکوي او د اسلامي دولت اخري ځایونه چک کوي چې غړي پیدا کړي. توقع ده چې د دې عملیاتو د بشپړېدو نه وروسته د بری رسمي اعلان وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا او ترکیې چارواکو د ویزو د مسلې په سر د شخړې د حل لپاره مذاکرې وکړي، خو ترکیه به د امریکا قیودات ونه مني. د ناټو د دغو دوه غړو ملکونو اړیکې هغه وخت نور هم پسې ترینګلې شوې چې د ترکیې مقاماتو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ترکی مامور بندي کړ. امریکا په بدل کې د امریکا په قونسلګریو کې د ترکیې اتباعو ته د ویزې د ورکولو نه ډډه وکړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دي چې تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اتومي تړون درناوی کوي، تهران هم په خپل تعهد ولاړ دی. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ګواه وکړ که امریکا له دغه تړون نه ووته، ایران به هم چیرې کی. همدا څو ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران دغه تړون ته ژمن نه دی او د تهران ژمنتیا یې تایید نه کړله. خو برطانیې، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او اروپایي ټولنې بیا ویلي دي چې امریکا په یوازې سر داسې څو اړخیز تړون نشي فسخه کولی چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم وي. د رویټرز خبري ایجنس وایي ښاغلي خامنه‌ای د دغو هیوادونو دا څرګندونې ستایلې دي، خو زیاته کړه چې دا کافي نه دي او باید دا هیوادونه د امریکا د عملي اقداماتو پر ضد ودرېږي. ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د مخالفت سره سره د خپل بالستیکي توغندیو پروګرام روان ساتلی، خو خامنه‌ای وایي چې دغه هیوادونه باید د تهران په دفاعي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه ویل اروپایان دا پوښتنه کوي چې ولې ایران مزایل لري، تاسو یې ولې لرئ؟
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سعودي عربستان د بجټ فلایټ شرکت د سعودي د پایتخت ریاض نه بغداد ته لومړی تجارتي پرواز پیل کړی دی. په 1991 کال کې د خلیج د جګړې رئیس دا د دې دوه ملکونو ترمنځ لومړنی پرواز دی چې کیږي. دغه هوایي تجارتي شرکت په خپل ټویټر کې د دغه پرواز د افتتاحیه مراسمو عکسونه اچولي دي. دغه پرواز د سعودي او عراق د دې دوه ملکونو ترمنځ د ورورګلوۍ د دوه اړخیزو اړیکو اهمیت ښیي. سعودي د عراق سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي چې وکړی شي په عراق کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د بوسنیا د پارلمان سربي وکیلانو نن د چهارشنبې په ورځ یو غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړی دی. دې وکیلانو د هغو هڅو سره د مخالفت پریکړه کړې ده چې بوسنیا د ناټو غړی شي. دغه سمبولیک پریکړه لیک په بوسنیا کې د روسیې د طرفدارو سیاستمدارانو د ډېرې مودې د هڅو په نتیجه کې تصویب شو چې غواړي بوسنیا د غرب د نظامي ائتلاف نه لرې وساتي. د کینیا انتخاباتي کمیسیون رئیس د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اعتبار د بدګمانۍ له کبله د انتخاباتو نه اته ورځې مخکې استعفا کړې ده. د امریکا دوه بانفوزه سناتوران د سیشن بی پورز د ملک د صحی بیمې د شرکتونو د معیاري کېدو لپاره یوه دوه کلنه موافقه کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکي رپورټونه ده. د عمان له څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې په څه مانا؟ د دې پوښتنو ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. افغان چارواکي وایي چې د پکتیا په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او د 213 نه ډیر نور ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې بریدګرو د چاودنو لپاره له نظامي موټرو نه کار اخیستی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اورو.
د ګردیز په پرونیو بریدونو کې یو لسو بردګرو له درېو موټر بمونو سره برخه اخیستې وه. د چارواکو په وینا د نظمي عامه پولیسو درې شی اغوستې وې او د پولیسو په پیژند پاڼو سره یې ځانونه هدف ته رسولې. په دغو حکومتي تاسیساتو کې چې تر برید لاندې راغلي د پکتیا امنیه قمانداني، د 303 سپین غرزون قمانداني دفتر او د پولیسو روزنیز مرکز فعالیت لري. که څه هم له دغو بریدونو دوه ورځې تیریږي، خو لا هم حکومتي چارواکو د مرګ ژوبلې کار ارقام نه دي ورکړي، مګر د روغتونونو د معلوماتو پر اساس 60 کسان وژل شوي او تر 213 زیات ټپیان دي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم شامل دی. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د پیښې اکثریت قربانیان ملکي وګړي دي.
زخمیانو ښه تداوي وکړل او په ښه وخت باندې هغه چې دلته د تداوي وړ وه هغه یې دلته تداوي کړه، هغه چې بل ځای ته ضرورت و هغه ځای ته ریفر کړه او ښه لاس رسېدنه ټولو مریضانو ته وشوه، ښه تداوي د ټولو وشوه.
تر پرونیو بریدونو څو ساعته وروسته د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي ګردیز ته راغلل او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي وښودله. همدارنګه د چاودنو له کبله حکومتي ودانیو، کورونو، مارکیټونو او د پکتیا پوهنتون ودانیو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتې دي.
جمعه چې شوی دی دلته ملکي خلک شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، خلکو موټرې ویجاړې شوي دي، پمپونه یې ویجاړ شوي دي، کورونه یې له منځه تللي دي. نو ډېرې غټه غمي سوه پکتیا کې.
دا په روان 2018 میلادي کې دویم ځل دی چې د پکتیا پر امنیه قمندانۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه کیږي. د څېړونکو په وینا د نورو لاملونو تر څنګ د حکومتي ادارو ترمنځ کمزوري همغږي هم د دا ډول بریدونو لامل ګرځي.
افغان دولت په خپلو استخباراتي ادارو باندې پانګونه وکړي، دا ادارې تخصصي کړي، مسلکي کړي او په مدرن وسایلو یې سنبال کړي. دا به هغه څه وي چې بالاخره په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو په مخنیوي کې رغند رول ادا کړي.
طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د سلګونو نظامیانو د وژلو او ټپي کېدو ادعا یې کړې. طالبانو ویلي چې له دې بریدونو څخه یې پیغام افغان حکومت او نړیوالو ته د خپلې پیاوړې روحیې ښودل و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د حقانی شبکه څوک او څنګه قوي شوه؟ په دې اکلام درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. خو سپام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دې ډلې بې واکه دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې طالبانو د پرونیو حملو په کولو سره وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په توګه ورته وکتل شي. نور حال د ازادي راډیو د همکار اکرام الله اکرام له رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د عمان له څلور اړخیزې ناستې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغې ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغسې کارونه هم کولای شي.
ښاغلی دین محمد وویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من نه دی، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیزې ناستې کوربه و. که سو هم افغان حکومت هیله سرګنده کړی و چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینی همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قومندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یو حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وایي طالبانو په دې توګه وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان دې غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی.
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عملي کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی. په پاکستان کې د یو کاناډایي امریکایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته د حقاني شبکې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله بلل کېږي، یو ځل بیا د خبرونو سرټکی جوړ کړل. دغه ډله له 1400 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. په دې راپور کې به واورئ چې د حقاني ډله څوک ده، څنګه یې قوت موندلی او چیرته ده.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له 1400 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. د راپورونو له مخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو تر څو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورنې دي چې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو ښی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپلې زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربی الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حق ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د زپلو لپاره له درون څخه کار اخیسته. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د زپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقانی شبکې غړي مسؤونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په لمنځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمامن ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګر ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یو تروریستي ډله ده.
خو یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
To say that there is a direct سٹیټ سپورټ فور
د دې شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځوړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره ترسره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ، خو اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگټن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستاني وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د افغانستان حکومت د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو یوه طرحه جوړه کړې ده. په نوې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور نه غوښتل شوي دي چې د موجوده امکاناتو نه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. لیمینیازي په همدې اکله د کابل نه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سواد آموزې د ملي کمیټې په فوق العاده غونډه کې چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو او کمولو لپاره له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه وویل، دا مهال د افغانستان 6% څخه نیولې تر 15% وګړي بې سواده دي. ښاغلي دانش د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو په دې برخه کې ترسره شوي اقدامات ډېر لږ وبلل او له فرهنګي، دیني او مدني فعالینو څخه یې وغوښتل چې د سواد آموزې د طرحې په چوکاټ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
از همه گروه های دینی، فرهنگی، مدنی
له ټولو دینی فرهنګي مدني ډلو په ځانګړې توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوو چې د سواد آموزۍ د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت تر څنګ ودرېږي او د سواد آموزۍ د کورسونو په جوړولو سره یا د کتابونو په چاپولو سره او یا هم د نورو روزنیزو موادو په برابرولو سره د خپلو خلکو په باسواده کولو کې ونډه واخلي.
ښاغلي دانش په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د بشري حقونو د سر ډلو وروستی رپورټ د اندېښنې وړ وباله او ویویل، دا زړه بوږنوونکي ته چې د افغان نجونو لویه برخه ښوونځي ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو د سر ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو دریو نجونو له شمېرې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ښاغلي دانش زیاته کړه، اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې ډېره برخه یې نجونې دي. هغه نامنی او د مناسب چاپیریال نشتوالی ښوونځي ته د ماشومانو د تګ په وړاندې د خنډ لوی لاملونه یاد کړل. په همدې حال کې د ښوونې وزارت د سواد زده کړو معینه د یونسکو په مرسته د سواد زده کړې د کورسونو تر څنګ د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی د سواد زده کړو په نصاب کې د 4 حرفوي کتابونو د مخکتنې په غونډه کې وویل،
حرفوي کتابونه چې له 8 برخو 4 برخې چاپ شوي دي چې شخصي تجارت، د شاتو د مچیو روزنه، د چرګانو د فارمونو جوړول، لبنیات، خیاطي، روغتیا او لومړنۍ مرستې دي. موږ به ډېر شو ولایتونو کې د سواد زده کړو تر څنګ د حرفوي زده کړو پیل وکړو.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي چې پکې د 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او تر څنګ هر کال د سواد زده کړې نږدې 19,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 4,000 ښځینه او نارینه ته پکې لیک او لوست ښودل کیږي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي چې شمیره یې نږدې 225,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د سټډیو ناوري. د امریکا په هوایی ایالات کې عدلي او قضایي ارګانونو د سفر د ممنوعیت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دریم فرمان د تطبیق مخه نیولې ده. د هوایی لوی څارنوال وایي چې نوی فرمان کې د اصلیت او مذهب په اساس د خلکو په وړاندې تبعیض شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې اورو.
د هوایی ایالت لوی څارنوال اعلان کړی دی چې په دغه ایالت کې به د سفر د ممنوعیت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان تطبیق نه کړي او دی چمتو دی چې له خپلې دغې پرېکړې څخه دفاع وکړي. لوی څارنوال دوګلاس چین د هغه امریکایي قاضي له حکم وروسته خبرې کولې چې پرون یې د فدرال ادارې لخوا د فرمان پر تطبیق بندیز
ولګاوه.
ډیر نور څه شته چې له مخه یې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کولی شي د امریکا خلک د هغو ترهګرو پر وړاندې خوندي وساتي چې هیواد ته راځي. د دغو شپږو هیوادونو د 150 میلیونو خلکو د راتګ تصادفي ممانعت زه فکر کوم تصادفي نه ده، بلکې په حقیقت کې د مسلمانانو پر وړاندې تبعیض پکې شته. دا هغه څه دي چې د قانون د حاکمیت پر خلاف دي.
دغه څارنوال له میاشتو را په دې خوا د ولسمشر ټرمپ د سفر د ممنوعیت فرمان پر ضد غږ پورته کړی دی. د ولسمشر ټرمپ تازه فرمان امریکا ته د چاد، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، یمن او د وینزویلا حکومت د ځینو چارواکو پر سفر سخت محدودیتونه لګولی دي.
پر دې سربیره چې د هوایی ایالت په دې قضیه کې مدعی دی، د هوایی د مسلمانانو ټولنه هم له موږ سره هم نظره ده. همداسې چې د دې غیر قانوني سفر بندیز په خاطر یو شمیر نور کسان هم له موږ سره درېدلې دي.
هوایي ایالت کې چارواکي وایي چې اصلاح شوی فرمان د ترامپ د هغه ژمنې دوام دی چې په وینا یې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ مخه نیسي.
اجرایوي فرمان د ټولو هغو ارزښتونو پر خلاف دی چې هوایي ایالت ورته ژمن دی. تنوع او د ټولو شمولیت هغه څه دي چې زموږ ایالت ته یې خاص نوم ورکړی دی.
د هوایي د لوی څارنوال په وینا دا دریم ځل دی چې عدلي او قضایي ارګانونه په دغه ایالت کې د ولسمشر ټرمپ د فرمان مخالفت کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د غرمې نه مخکې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پکتیا د امنیت قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. جنرال عبدیانی پرون د پکتیا د امنیت په قومندانۍ د وسوالو طالبانو په ډلهیز برید کې ووژل شو. جمهور رئیس غنی د جنرال عبدیانی کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې عبدیانی په زړورتیا او متانت خپل دنده ترسره کړه. د جرمنی حکومت ویل دی په افغانستان، مالی او سونورو هیوادونو کې خپل پوځي ماموریت نه ختموي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې افغانستان، مالی او سونورو هیوادونو ته تر دریو میاشتو پورې د خپل پوځیانو د استولو پروسه په داسې حال کې وغځوله چې میرمن ملکر د نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. لکتر لګا شپکته نن هغه وخت د پاکستان په جنوب لویدیځ کې وژل شول چې د پولیسو په موټر د بم حمله وشوه. چارواکو ویلي دي د پولیسو موټر د بلوچستان مرکز کوټه ته څیرمه د سریاب په سړک روانو چې مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه. لکتر لګا سلور پولیسان وژل شول. د اقلیت روهینګیانو زرګونه مهاجر چې په میانمار کې د تشدد نه تښتي په بنگلاديش کې د نوې ستونزې سره مخ دي. بنگلاديش ته نوي مهاجر ورسیږي او په سرحد کې زرګونه مهاجر انتظار دي چې بنگلاديش ته داخل شي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسوالو په ضد جګړه کوي. وایي د رقا د ښار 95% تر کنټرول لاندې ده. یوه ورځ مخکې د سوریه دیموکراتیکو قواو اعلان وکړ چې د سو میاشتو جګړو نه وروسته یې رقا ونیوله. د ترکیه د بارنیو چارو وزیر وایي د امریکا او ترکیه چارواکو د ویزو د مسلې په سر د شخړې د حل لپاره مذاکره وکړي، خو ترکیه به د امریکا قیودات ونه مني. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اتومي تړون درناوی کوي، تهران هم په خپل تعهد ولاړ دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو لږ وروسته د دری خبرونه پسې د ادبی خبرونه اوریدونکو
مسه. بله، غورزنګ صاحب دلته غورزنګ صاحب سره خبرونه کوي. نوشابه جانې په دې خبرونه کې به په خوښ شان زو زماګران همکار زیبا خادم محترم اوریدونکو ته خولي شیرونه ډکلمه کړو او له دوی څخه به هم شیرونه واورو. مهرباني وکړي نیم ساعت وروسته دې خبرونه ته ټلیفون وکړي او په خپل خبرونه کې دې را سره برخه واخلي.
زبم دې خبرونه اوریدونکو وسم چې غورزنګ صاحب او زیبا خادم دواړه قربانه او قربانی
کور دی ودان
کور ودان قربانګ صاحب. قدر مون اوریدونکو، خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. په ټولنه شیبو کې د دریخ خبرونه اوري تر بیا هم خدای مل شي.